السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د زمریا اسد دیرشمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست د میاشتې له 28 سره برابر ده او د لوی اختر لومړی ورځ ده. زه احمد تکل ټولو هیوادوالو ته د دې بختوري ورځې مبارکي وایم او د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان او د ازادۍ رادیو د نورو همکارانو لخوا هم نیکی هیله درته وړاندې کوم. هیله لرو چې سګنای اختر به هیواد ته د سولې پیغام راوړي. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله چې تر ډیره د اختر په اړه راپورونو ته ځانګړې ده پیلېږي. وباوري چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دې ډلې مشران د افغان حکومت د اوربان د اعلان په ځواب کې له اوربان سره ډیره لیوالتیا نه لري. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندز تخار پر لویه لاره د تښتول شویو مسافرو یوازې 12 تنه لا هم له طالبانو سره یرغمل دي او د ترکیې ولسمشر وایي چې د دې هیواد د پیسې د بې ارزښته کېدو اصلي علت د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. بشپړ خبرونه: نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د دې وزارت ویان نجیب دانش پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې امنیتي ارګانونو د اختر په مناسبت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولی دي او له خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په شمال کې د 203 شاهین قول اردو چارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندز تخار پر لویه لاره تښتول شوي وو ډیره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشي شوي او یوازې 12 تنه تر اوسه له طالبانو سره یرغمل دي. د دې قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیره ورځ ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو لخوا د پاتې یرغملو د خلاصون هڅې روانې دي او دوی هیله مند دي چې طالبان به د لوی اختر په مناسبت هغوی هم را خوشی کړی.
12 نفر پیش طلبه باقی ماندن، باز هم مؤسسات و متنفذین جامعه اونا در حال کوشش هستن و روی از این موضوع کار میکنن تا دوباره اینا را آزاد کنن.
وسلوالو طالبانو دا مسافر پرون سهر لدریو بسونو څخه ښکته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د شاهین قلور دو ویان هم دراز هغه راپورونه هم تایید کړل چې وایي طالبانو لږ تر لږه 40 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت پر بل چراغ ولسوالۍ د وروستۍ حملې پر مهال دوی ته تسلیم شوي وو پرون خوشې کړل. د ښاغلي رضایی په وینا په خوشې شویو سرتیرو کې 40 د ملي اردو سرتیری دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې، خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر شاه محمود قریشي پرون وویل چې افغانستان او پاکستان خپلې ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې اورولی شي او دی په همدې نیت په نږدې راتلونکي کې کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال ویان صبغت الله احمدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته د ښاغلي قریشي د وروستیو څرګندونو په اړه وویل:
ما امیدوار هستیم که څه از مسئله شعار به دور بشه. حکومت جدید پاکستان
هیله من یو چې پاکستان به د افغانستان په څیر پر خپلو ژمنو عمل وکړي. افغانستان د پاکستان سیمې او د نړۍ پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کړی. هیله لرو چې نور نو خبرې له شعاره وزي او د پاکستان نوی حکومت پر ژمنو عمل ثابت کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشي ویلي چې افغانستان ته د مینې، دوستۍ او د یو نوي پړاو د پیل له پیغام سره ځي. د پاکستان نوي صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په تیره له افغانستان سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري: د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالي ستونزو سره مخامخ شوي او د پیسو ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت یې د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان دا څرګندونې په یوه ثبت شوې وینا کې چې پرون خپره شوه کړې دی. هغه کڅه هم د ځنګړي هیواد نوم ونه خست خو ویل هغه چې په ترکیه کې مالی بحران تلمن وهلې. هدف یې د ترکیه او د هیواد د وګړو په ګوندو کول دي، خو ترکیه دا توان لري چې ځان له دې بحران نه وباسي. د ترکیه د پیسې ارزښت د بهرنیو اسارو په تیر د امریکایي ډالر پر وړاندې پورستیو څورزو کې روسته لهغه په بیساري ډول ټیټ شو چې واشنگتن له ترکیه څخه د المونیم او وسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي وایز د توقیف د انقره لخوا له مسکو څخه د هوایي مدافع د اس 300 توغندیو د پیرودلو او د ځینو نورو مسایلو پر سر خراب شوي. انقره ویلي چې امریکایي پادری اندریو برونسن یې د تروریزم په تور توقیف کړی دی او که مجرم وپیژندل شي د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. او روسي چارواکي وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چشنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، خو د چشنیا جمهوریت کرملین پلوي مشر رمضان قادروف د خبره رد کړې چې ګنې پرونی حمله به د داعش وسلوالو کړې وي. قادروف ویل چې دا سخت دریځه ډله د دې جمهوریت په ټولنه کې ځای نه لري. د چشنیا د کورنیو چارو وزیر جنبولات عمروف ویل چې د برید کوونکو تر ټولو ځوان 11 کلن او تر ټولو زوړ 10 کلن وو. داعش ډلې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر پولیسو حملې زیاتې کړي او ویل کېږي چې یو شمیر وسلوالو دې ډلې ته بیعت کړی دی. لازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. و باورای چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دوی مشرتابه د افغان حکومت لخوا د اوربند د اعلان په جواب کې له اوربند سره لیوالتیا نه لري. په همدې حال کې سیاسي فعالان له طالبانو غواړي چې د حکومت د اوربند وړاندیز ومني.
د طالبانو له مشرتابه نه زموږ جدي غوښتنه دا ده چې دغه اوربند اعلان هرکلی وکړي.
د اختر په مناسبت ځنګړي راپورونه لرو. په یو راپور کې د اختر په ورځو کې د خلکو اقتصادي حالت ته کتنه کوو.
په یو وخت ما سره هیڅ پیسې شمار نه وو، اوس د یو قرباني لپاره پیسې نه لرم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې دا توان لري چې د لیرې د ارزښت د راټیټېدو له کبله له روان بحران څخه ځان وباسي. نور موضوعات هم لرو. اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو ته اعلان شوی اوربند د مخکینی په څیر یو ورخیز نه دی او هغه د طالبانو په دریز پورې تړلی چې آیا هغوی هم ورته اوربند رسمن اعلانوي کنه. دا څرګندونې د افغان ولسمشر ویان پرون په کابل کې په یوه خبری غونډه کې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریز نه دی ښودلی، خو د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې د دې ډلې مشر دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
کته هم د لوی اختر په مناسبت د افغانستان د حکومت لخوا په مشروط ډول د درې میاشتنی اوربند په وړاندې وسلوالو طالبانو تر اوسه خپل رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو رسنیو د دې ډلې د یو شمیر قمندانانو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د تیرې یکشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د 99مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د افغاني ټولنې د مختلفو لورو په غوښتنه او سلام مشورې یو ځل بیا د لوی اختر په مناسبت د دریو میاشتو لپاره په دې شرط اوربند اعلانوي چې طالبان هم اوربند وکړي او هغې ته غاړه کېږدي. خو د وسلوالو طالبانو څو قمندانانو رویترز او فرانس پرس خبری اژانسونو ته ویلي چې له مخکینی د کوچنی اختر په مناسبت له اعلان شوي درې ورځني اوربند څخه یوازې امریکایي ځواکونو ګټه پورته کړې او دا ځل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د طالبانو یو قمندان رویترز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زموږ مشرتابه داسې احساس کوي چې که په اوس وخت کې بیا اوربند اعلان کړي هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو د حضور له دوام سره مرسته وکړي. په مخکینی کوچنی اختر کې وسلوالو طالبانو درې ورځنۍ او افغان حکومت هم پنځه ورځنۍ اوربند اعلان کړی و چې د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. د لوی اختر په مناسبت وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي خبر پانه کې یوازې دومره ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 500 بندیان خوشې کوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني رویټرز ته ویلي چې دوی به هغه سرتیری او پولیس چې په دې وروستیو کې په درې ولایتونو کې په نښتو او جګړو کې نیولي خوشې کړي. په پاکستان کې ډیره د طالبانو یو مهم مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې که د طالبانو مشرتابه رسمي اوربند هم اعلان نه کړي، د لوی اختر په شپو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې خپل پوځي فعالیتونه محدود کړي. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د دغو راپورونو په غبرګون کې وویل چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. ښاغلی چخانسوري چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند د شرطونو په اړه رسنیو ته نور معلومات ورکول، پر دې ټینګار وکړ چې دا ځل د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند یو اړخیز نه دی، بلکې مشروط دی او حکومت په دغه اوربند ته یوازې هله غاړه کېږدي او پوځي عملیات به ودروي چې طالبان په رسمي ډول له خپل لوري اوربند اعلان کړي.
نو مولای وای اوربند یو ورخیز نه دی، هر ورخیز دی په ټول افغانستان کې بوي. کچیر طالبان اوربند ومنینو د افغانستان د حکومت لوري اعلان شوی اوربند نافذیږي، تر هغه وخت ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه تویل شوی چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
خاغلی چخانسوري زیاته کړه چې که طالبان اوربند اعلان نکړي، د هغوی په وړاندې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي عملیات دوام وکړي. د افغانستان په لانجه کې ښکېلو مهمو لوبغاړو، امریکا، ناتو او ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او پر طالبانو یې هم غږ کړی چې ورته اوربند اعلان کړي.
د ولسمشر اشرف غني لخوا د دریو میاشتو په مخه د اعلان شوي اوربند په اړه د طالبانو د سرچینو په حواله د ورکړل شویو راپورونو او د ولسمشر د ویان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل، خو راځئ واورئ چې عام خلک سوي.
زه لالا پشالم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي او ټول د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته او مشرتابه ته او ورونو او خوندو اوریدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله، امنیت، خوشحالي راوړي. او بس دغه ارمان کې ناست یو د ټولو مسلمانانو ورونو ته مبارکي وایم. الله پاک دې
عید قربان را به تمام کارکنان رادیو آزادی و به تمام مسلمانان کافه جهان تبریک میگویم. من از لغمان صحبت می نمایم. ما می خواهیم که در عید فطر که آتش بس شده بود، همه قسم در عید قربان هم آتش بس شود از طرف برادرای طالبان و دولت و آتش بس دائمی شود. همیشه بدر در افغانستان دیگه خونریزی و برادر کشی بس شود.
اول خو د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو د عمله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي، او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنیو څخه موږ واورېدل چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی د طالبانو سره یو د میاشتنی اعلان د اوربند وکړي. موږ اصلا تشکري کوو له دې اوربند څخه. خدای دې وکړي چې دغه د اوربند موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې دا اوربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو سم دا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دویم د اوربند قبول کړي، تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نوکړي د اسایش او د وسایي نفس وکړي او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دواړو طرفو سپینځلي به سره کښېني، علما به سره کښېني، د هر طرف په هر ولایت کې، په هر کلي کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سره کښېني، تا چې وصلې ته به یو زمينه مساعده شي. تاسو دایمي همکاري غوښتنه.
د اختر په مناسبت مبارکي او د اوربند لپاره هیلې مو اورېدې چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو په پیغامونو کې راستولې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د سهار و بجې او 15 دقیقې دی. تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل وروستي ګڼه کې د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته کتلې دي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د تمې خلاف څو ورځې وروسته له هغه له طالبانو سره اوربند اعلان کړ چې د دغې سختریزې ډلې غړیو پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 کسانو پورې ووژل. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غنی د یک شنبې په ورځ په دې هیله اعلان وکړ چې په دې صورت کې طالبانو ته د 2 میاشتو د اوربند وړاندیز کوي چې هغوی ورته مثبت غبرګون وښیي. طالبانو د ولسمشر وړاندیز ته فوري عکس العمل نه دی ښودلی، خو د بندیانو په اړه د طالبانو کمیټې یو اعلان خپره کړه چې له مخې یې ویلي چې د اختر په ورځو کې به سلګونو بندیان راخوشي کړي. مقاله اشاره کوي چې د غزنی تر حملې مخکې داسې هیلې وې چې د جون میاشتې غونډې به د اوربند تکرار سي. هغه مهال طالب سخت دریځو د اختر په 3 ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو تر پراخو حملو وروسته اټکل کېده چې ولسمشر غنی به د اوربند پلان له پامه وغورځوي. خو ولسمشر غنی له طالبانو وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو او اصولو په چوکاټ کې د مذاکراتو ته چمتو سي. امریکایي چارواکو هغه مهال په دې اړه په چټکۍ څه ونه ویل، خو د واشنگتن پوسټ مقاله یادونه کوي چې هغوی ولسمشر هڅولی و چې یو ځل بیا اوربند اعلان کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند اعلان ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې ولسمشر غنی له طالبانو سره یو اړخیز اوربند اعلان کړ، د یک شنبې په ورځ وروسته د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو د ولسمشر د دغه اقدام هرکلی وکړ او په اعلامیه خپرولو سره یې وویل چې مخکینی اوربند څرګندوي افغانان څومره د جګړې پای ته رسېدو ته لیواله دي، او هیله یې څرګنده کړه چې دا ځل اوربند به افغانستان د تلپاتې امنیت په لور وخوځوي. مقاله یادونه کوي کله چې د اگست په 10 نیټه طالبانو پر غزنی حمله پیل کړې، له افغان ځواکونو یو غوښتل چې که تسلیم سي خوندي به پاتې وي، خو د دې اعلانونو په جواب کې د هیڅ چا د تسلیمېدو راپور نه نسته. مقاله دا هم یادوي چې که څه هم طالبانو په عمل کې پر غزنی درنې حملې پیل کړې وي، خو خلکو ته یې په خوله بل څه ویل. پر غزنی د شپږ ورځنۍ حملې په مهال طالبانو ملکیانو ته اعلان وکړ چې زیان به ورته نه رسوي، خو په دوامداره توګه یې د عامو خلکو کورونه او دوکانونه ونیول او له هغه ځایه یې پر امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې یې 1550 امنیتي ځواکونه ووژل سول. مقالې د یوه طالب سخت دریځ له قوله لیکلي چې خلکو ته یې ویل دوی ځکه په ښار کې ودانۍ سوځي چې ودانۍ د شتمنۍ نښه دي. مقالې د دغه طالب له قوله لیکلي چې ویل یې موږ دغو ښایسته ودانیو ته اړتیا نه لرو، موږ په صحرا کې محکمه جوړوو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي محور ګوند فعالانو او مشرانو د ولسمشر اشرف غنی د اعلان شوي اوربند ملاتړ کړی او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې هغوی دې هم ورته توګه اوربند وکړي. څو افغانان د تیر اختر په شان لوی اختر هم په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي. د ملي محور ګوند فعالانو ویل چې په کوچني اختر کې اوربند وښوده چې افغانان نه غواړي له یو بل سره جګړه وکړي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل اوروي.
په خوست کې د ملي محور ګوند فعالانو د ویناست لاري د افغان حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ملاتړ اعلان کړ او له طالبانو یې هم وغوښتل چې هغوی دې هم اوربند اعلان کړي. د ملي محور ګوند مشر ډاکټر خوشحال روحي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د اوربند له لارې به په دې هیواد کې دایمي سولې او امن ته لاره پرانستل شي.
د ملي محور د ولسمشر د اوربند اعلان سلسله کې د ضلع حکومت د هرکلی کوي. د طالبانو له مشرتبنه زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د دغه اوربند اعلان هرکلی وکړي او اجازه ورکړي چې لکه تیر کوچنی اختر دا اختر هم په رښتیا د افغانانو لپاره د خوشحالۍ اختر وګرځي او په دې توګه د تلپاتې سولې لپاره زمینه مساعده کړي.
په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو شمېر سیاسيونو وړاندیز کړی چې ټاکنې ګوندي کړي. د ملي محور ګوند مشر وایي دا په پرانسیپ کې ښه خبره ده چې د سیاسي ګوندونو د تقویې لپاره حزبي انتخابات وشي، خو له دا ډول ټاکنو مخکې باید هغه ګوندونه چې وسله والې ډلې مریشي او تشکیلات لري منحل او یا په بشپړ ډول بېوسلي شي.
دا سمه ده چې حزبی انتخابات د احزابو د تقوی لپاره دا یو ښه پرنسپ دی، اما تر دې وړاندې له بده مرغه زموږ یو شمیر ګوندونه او تنظیمونه دوی نظامی تشکیلات لري، دوی ملیشی لري، وسلوال ډل لري او وسلې لري، نو تر هغې وړاندې باید دغه تنظیمونه او احزاب دا باید منحل شي او یا کاملا بې وسلې شي. تر هغه وروسته کېدای شي چې حزبی سیستم د انتخاباتو په افغانستان کې دلته ومنل شي او پلی شي، او تر هغې وړاندې تر څو چې دغه شرط نوي عملي شي موږ په کلکه مخالفت.
د یک شنبه پر از افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو سره په مشروع ډول درې میاشتنی اوربند اعلان که چې د میلاد النبی تر ورځې به چې د عقرب له 9 نیټې سره برابره ده دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د ولسمشر غنی د مشروط اوربند په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وای سکل د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې شوي او د دوی اقتصاد کمزوری دی. دوی وای د کار نشتوالی او قیمتي خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ د مال د اخیستو توان هم نه لري. په کابل کې د څارویو یو شمیر پلورونکي د څارویو د بیو د لوړوالي علت وچکالي بولي او وای د نورو کلونو په پرتله د مالونو بازار سوړ شوی دی. وصل وصال په دې اړه په یو تفصیلی راپور کې جزئیات اوروي.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قربانۍ سنت پر ځای نشي کړای. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزوره شوی چې حتی د قربانۍ د مال اخیستلو توان هم نه لري. دوو تنو کابل ښاریانو سالم محمد او عبدالرؤف په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
اقتصادي ضعیف ده. په یو وخت چې ما سره هېڅ پیسې شمار نه وو، اوس د یوه قربانۍ دپاره پیسې نه لرم. درخون الوار دي، پیسې ورک شوې. خلک چې کومه پیسه دار و خرج ته ولاړ.
د زر نرخ نوا نسبت به سال
دی وایي د تېرو کلونو په پرتله بیې یو څه لوړې شوې دي. بلخوا کاروبار هم بیخي نشته. زه پخپله هم حیران یم چې څه وکړم. د دوی په خبره هغه خلک چې بازار ته د سرویو د اخیستلو لپاره راځي د بیو د لوړوالي له امله ټوله ورځ سرګردانه ګرځي او نشي کولی چې په اسانۍ سره د خپلې وسې مطابق سروي پیدا کړي. لوی اختر چې ډېری خلک یې د قربانۍ اختر هم بولي، لکه له نومه چې ښکاري تر ډېره د قربانیو او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنګ لري. د قربانۍ حقیقت او حکایت دا ده چې ابراهیم علیه السلام مسلسل درې شپې خوب ولید. اخر ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د امر د پرځای کولو او حقیقت جامع ورغستلو لپاره د خپل زوی اسماعیل علیه السلام د قربانۍ کولو ته بیا وکړله. ولی د هغه پرځای خدای تعالی د جنت پسه راولېږه او هغه حلال کړی شو. بیا همدا ابراهیمي سنت عام شو. هر کال مسلمانان همدا سنت ژوندی کوي، په لوی اختر کې قرباني کوي او په قربانیو سره د الله تعالی د دې بېشانه رحمت شکرانی ادا کوي. اما افغانان وای په لوی اختر کې د قربانۍ همدې فلسفې ته په کتو قربانۍ کوي او د غوخو ډیره برخه په بیوزلو خپلوانو ویشي. په ورته وخت کې د سرویو یو شمیر پلورونکي د بازار د نشټوالي ترڅنګ د وچکالۍ له امله د سرویو د بیو د لوړوالي خبره کوي. د سرویو دوه تنه کاروباریان چې له ډیرو کلونو راهیسې د کابل په ټانګلوګر سیمه کې سروي پلوري ازادي راډیو ته داسې ویل:
په دې مال باندې د مونږ یو یو باندې 15,000 روپۍ خرچه راغلې ده. اوس یې څوک بیا کوي نه، چې څوک راشي یا راته 6,000 روپۍ وایي، یا راته 15,000 وایي، یا راته 4,500 روپۍ وایي. دا په خدای کا خپل ژوندونه نه پوره کوي.
وجه څه ده؟ ولې داسې
وجه قیمتي ده؟ څه نشته ده؟ مخکې کلو کې به خلکو ښه قرباني کوله.
هغه حساب یې کنه، بازار نشته لکه پخوا چې وو. اوس بیلن خلک ډېر ژوبل دي، کاروبار نشته ده، نرخونه لوړ شوي، خلک عجزه شوي دي.
ولې دا ګران شوي؟ دا مالونه د تېر کال په پرتله
خامخا مو خوشکالیم راغله. سکه صاحب اول نه مال ډېر ووته، اوس د اختر ورځې شوي، خامخا مشکل زیات شوی.
علما د قربانۍ د حکمت او فلسفې په اړه وایي چې قربانۍ سربېره پر دې چې یو ابراهیمي یاد ده، دا د الله جل جلاله په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د مننې ادا کول هم دي. د دوی په خبره کله چې بډایان د قربانۍ غوښه د بېوزلو په منځ کې ویشي، نو په مسلمانانو کې د دوستۍ او ورورولۍ احساس او روحیه ژوندی کیږي. دینی عالم محمد ابراهیم بارکزی وایي:
د قربانۍ د اختر دغه ورځې همدردۍ د تعاون او د کومک او د صله رحمۍ شپې ورځې دي. نو بناء د دې ورځو نه درس دا دی چې په دې ورځو کې انسانان په یو بل باندې شفقت وکړه، په یو بل باندې صله رحمۍ وکړي.
ښه، خغل برگزه وی ده نصاب پا خواندان و قربانی لازمی ده او اغا چه وسی نلری او قربانی کوی ده واجب و اجر ورکول کی گی. مولوی طالب الدین قدری وی قربانی دیر مهم مالی عبادت ده چه ده اخروی گتو ترسنگ تولنیزی گتی هم لری. د په خبره هر هغه څوک چې د قربانی توان لري مهم عبادت ده او نه باید دغه فرصت له لاسه ورکړي. د خغلی قدری په خبره څوک چې عاقل بالغ دانا مسلمان او د نصاب خاون وي، یعنی داسې څه ولري چې عاید وي لکه کور، سره زر، دوکان او داسې نور څه، نو قربانی پرې لازم او واجب ده. افغانان په داسې حال کې لوی اختر مانځي او د قربانی ابراهیمي سنت پرځای کوي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال هیواد له سختې وچکالۍ سره مخ ده چې د مالدارۍ پر سکتور یې سخته اغیزه کړې. بلخوا د کار د نشتوالي ترڅنګ د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې ښایي سږ کال ډېر شمېر خلک قربانۍ کولو ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قطر مناوریدون کو شیبا و رستا تاسو تا ده جوان رنگونه ده پزل پوری محورو یا و نوی برخورنده که و خوله غمخ که پام وکری ده خبرونو لندیستا. نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې ورځو کې خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. په شمال کې د 203 شاهین قول اردو شارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندوز تخار پر لویه لاره تښتول شوي وو، ډېره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشي شوي او یوازې 12 تنه تر اوسه له طالبانو سره یرغمل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر شاه محمود قریشي د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې، خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالی ستونزو سره مخامخ شوې او د پیسې ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت یې د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست او روسي چارواکي وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو د چچنیا سیمه ییز چارواکي دا خبره ردوي چې ګنې پرونۍ حمله به داعش کړي وي.
دا ژوند رنگونه
له تنکیز ونانو سره له ماشومان سره بدر بیا کول د غوی په وړاندې د مور او پلار جنگ کول، د غوی ته هر وخت خبرې کول، د غوی ته هر وخت د غوی تهدیدول، د غوی رټل، د غوی په مجلسونو کې نه پرې خودل، فایل د دې چې یو خګور ډیر کم چر اترازي کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او لزان سره ځینی فیصله کی، دا بیا مور او پلار باندې کنټرول ولای، همیشه چې ګوري لدنه به یو موزر عمل سره.
که تاسو د سره توې چې رواني په لوان دغه نوی ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي،
د یو ځوان د لپاره بهترینه مرجه دغه کورنۍ ده، دغه خوانځي ده او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دی ورکی مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکی زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوی خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنن یعنی د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، نو هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چاته ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف وسي، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نشي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې داده دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایي؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان علا ده. هیچ څوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هموغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وس ورکړي، چاته ډیر وس ورکړي.
لدې خبرات رو سره قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. یو ځل بیا تاسو ته د لوی اختر مبارکي وایم. د لوی اختر د لومړۍ ورځې مبارکي د ځان او د خپلو همکارانو لخوا تاسو ته وړاندې کوم او مننه کوم لدې چې ازادي رادیو ته وګي. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یو بل خبري مجله د پیلېږي په څو شیبو کې چې فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کوي او د وړاندې کولو لپاره استودیو ته هم راغلي د فرشته ستړي مشه.
سلام.